السلام علیکم ل غرمې نه مخکې لس بجې دی زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې یو سات خبرونې اورېدو ته هرکلی کوم. دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان ولسمشر وایي له افغانستان سره د نړۍ د همکارۍ د دوام ژمنې د دې هیواد لپاره یو تاریخي فرصت دی او باید له دې فرصت څخه مثبته ګټه پورته شي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې په هلمند کې د جګړو په اړه وروستی رپورټ دا دی چې د هلمند امنیتي مقامات وی په زیاتو سیمو او په خاص توګه د لشکرګاه ښار په یو برخه کې د دولت وسلوال مخالفان پر شا تمبولی دي. دا نور رپورټونو او موضوعاتو تفصیل هم په همدې خپرونه کې اوري. خو په سر کې ناجی صاپی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د ناامنیو او د بریدونو دوام د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد په ټولو قول اردوګانو کې د سختو محاربوي احضاراتو سپارښتنه کړې او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن له اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ څخه کتنه پیلوي. د خبرونو تفصیل: د امریکا د کانګرس په سنا جرګه کې د جمهوری غوښتونکو مشر په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د 15,500 سرتیرو د پریښودو لپاره د ولسمشر اوباما د پریکړې هرکلی کړی. خو مچ مکونل وایي د ده پیشنهاد دا دی چې لږ تر لږه 10,000 امریکایي سرتیري باید په افغانستان کې پاتې شي. نوموړي ویلي دا خبره چې امریکایي سرتیري به له افغانستان څخه ووځي د طالبانو روحیه لوړوي. مچ مکونل او څلورو نورو امریکایي سناتورانو په دې وروستیو کې له افغانستان، عراق، اردن او اسرائیل نه کتنه کړې. افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د ناامنیو او د بریدونو دوام د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه ده. محمد اشرف غنی تېر ماښام د امنیتي ځواکونو د محصلینو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې ښایي په راتلونکو کې هم د غورماچ او موسی قلعه په څېر ستونزې وي، خو دی د دې مودې دوام ډېر لنډ بولي.
موږ به تر یوې مودې چې انشاءالله ډېره لنډه به وي شاید غورماچ، مسقله او کندوز په څېر ستونزو سره مخامخ سو. خو کله چې د یوه ملت په توګه د خپلو اتلانو قربانیانو ته ارزښت ورکړو او په هیواد کې د یووالي فضا رامنځته کړو نو ډاډه یم چې بریالیتوب به زموږ په برخه وي.
ښاغلی غنی په تیره بیا په سیاسي برخه کې پر یووالي ټینګار وکړ او هغه یې د بریالیتوبونو مقدمه وبلله. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد په ټولو قول اردوګانو کې د سختو محاربوي احضاراتو سپارښتنه کړې ده. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې دغې شورا دغه راز ټینګار کړی چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې باید امنیتي پوستې لا پیاوړې او د مخالفینو د ګواښونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وشي. د فراه ولایت په څو ولسوالیو کې د طالبانو د ګواښونو په نتیجه کې د نجونو او هلکانو ښوونځي تړل شوي او زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د فراه د ولایتي شورا غړي ګل احمد فقیري ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې په پشترود، پشتکو او شیبکو ولسوالیو کې ښوونځي د طالبانو په امر تړل شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ، 15 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ، 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 614 افغانۍ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن له اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ څخه کتنه پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کاری به په دې سفر کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي او د سوریه د جګړې په اړه خبرې وکړي. ښاغلی کاری به د اسرائیل صدر اعظم، د فلسطیني ادارې له مشر او د اردن له پاچا سره وویني. تمه ده چې جان کاری به د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د اقصی جومات پر سر د پورته شوې شخړې د حوالي په اړه هم هڅه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د دغه هیواد استخباراتي کارکوونکو روان کال شل تروریستي پلانونه شن کړي دي. پوتین د سه شنبې په ورځ په کرملین کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د دوی استخباراتي کړۍ او دغه راز د روسیې په شمالي قفقاز کې د بریدونو او جګړو پر مهال 568 تنه یاغیان نیولي او تر سلو ډېرې وژلي دي.
непростая международная обстановка требует усиления антитеррора.
Кркечана надивала фазай джабови чи хата азмуш пхпл хват ки да терроризм зет фалетуна пяводе си да федерал амнити даре паде барха ки зангли каруна тарсара кади ди да раван кала пайла да де даре каркаун ку шал جنаи او туристи плано нишан кади ди да зангдо амалиату патрац ки 212 бандистан я трахгар ламан зводи чи шпуршта на да хпл кади у мшран ва او тер 1575 дер да дагс جلو кади ни ولدي زغړم د دې کار لقبل صاف څخه مننه وکړم.
ولسمشر پوتین ویلي چې تروریستان په سوریه او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د مرکزونو په جوړولو سره په پام کې لري خپل نفوذ نور هم پراخ کړي او ټوله سیمه بې ثباته کړي. د روسیې دفاع وزارت په سوریه کې د دوی د سرتیرو وژل کېدل ردوي. وړاندې داسې راپورونه خپر شوي و چې ګڼی د روسي سرتیری په سوریه کې د جګړو پر مهال وژل شوي دي. ترتاس خبري اژانس د روسیې د دفاع وزیر په حواله لیکلي چې وایي دغه راپورونه تر ډېره بهرنیو رسنیو ورکړي دي چې ادعا یې کړې په سوریه کې روسي سرتیری وژل شوي دي. ریوټرز خبري اژانس د سه شنبې په ورځ په سوریه کې د حکومت پلوي پوځي سرچینې له قوله راپور ورکړی و چې روسیې سرتیری د سوریې د حکومتي ځواکونو تر څنګ په جګړه بوخت و چې په لازقیه ساحلي ښار کې د دوی پر سنګرونو ډزې وشوې. او پینټاګون وایي مسکو او واشنگټن یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې د سوریې په هوایي حریم کې د پیښو خطر کمیږي. د پینټاګون ویان پیټر کاک ویلي چې دغه تړون د سه شنبې په ورځ لاسلیک شو. کاک زیاتوي دغه تړون د خوندیتوب موافقې رانغاړي دا واضح کوي چې دواړه لورې د مکالمو لپاره له کومو راډیوي سپو څخه کار واخلي او یوه کاري ډله جوړوي چې د نورو مسایلو په اړه خبرې سره کوي. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. ولسمشر اشرف غنی وی له افغانستان سره د نړۍ د همکارۍ د دوام ژمنې د دې هیواد لپاره یو تاریخي فرصت رامنځته کړی او له دې فرصت څخه باید مثبته ګټه پورته شي.
همکاري جهان و اجماع منطقه‌ای یک فرصت تاریخی را برای ما برمغان آورده است.
دا هم اوري چې د طالبانو په لیکو کې او په خاستوګه د دې ډلې په مشرانو کې اختلافات هماغه شان پر ځای دي او یو شمیر قومندانان هڅه کوي چې ځان ته بل مشر وټاکي. د کابل چاپ مطبوعاته کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې د پکتیا سوداګر او بغلرونکي وایي د ترانزیت او د لویو سړو خونو د نشوالي له امله په ټنونو مڼې خرابې شوي دي.
موږ مڼه چپ په ویلوړي دي چې یوه دولت نه صادرېږي. هند ته د ترانزیت مشکل دي او پاکستان ته د کښته مشکل دي او دوبۍ ته د ترانسپورټ مشکل دي.
د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر وایي له افغانستان سره د نړۍ د همکارۍ د دوام ژمنې د دې هیواد لپاره یو تاریخي فرصت دی او له دې فرصت څخه باید مثبته ګټه پورته شي. ولسمشر اشرف غنی چې پرون ماښام په کابل کې د امنیتي او دفاعي قوو محصلانو ته وینا کوله دا هم ویل چې ګډ خطرونه او مشترکې ګټې هغه څه دي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او نړۍ د یووالي اساس جوړوي. روسل هغه چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د هغه هیواد نظامی ماموریت د خپل ولسمشری د دورې تر اخره یعنی د 2018 کال تر پای تمدید کړ. د ناټو یو شمیر غړو هیوادونو هم ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروستي پریکړه چې وای په افغانستان کې خپل پوځي همکاري ته دوام ورکوي او هم د ناتو د یو شمیر غړو هیوادونو د همکاري دوام د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولي چې باید ګټه ترې واخیستل شي. ولسمشر غنی وایي په تیرو کلونو کې له ورته فرصتونو څخه په ځینو برخو کې سمه ګټه نه واخیستل شوې او اوس هغه وخت را رسېدلی چې افغانستان له دې همکارۍ څخه په استفادې پر خپلو پښو ودرېږي.
تصمیم رئیس جمهور اوباما واقعا تصمیم تاریخي بود.
دی وایي د ولسمشر اوباما پریکړه واقعا یوه تاریخي پریکړه وه، ځکه دا زموږ پر ویاړلي ملت باندې باور دی. د نړۍ د همکاریو دوام او سیمه ییزه اجماع موږ ته دا تاریخي فرصت راکړی دی. اوس باید موږ له دې فرصت څخه د افغانستان پر پښو درېدلو او هم د باثباته هیوادونو په کتار کې د درېدو لپاره ډېره استفاده وکړو. دا هغه فرصت دی چې په تېرو کلونو کې په ځینو برخو کې سمه ګټه ترې وانخیستل سوه او له لاسه ووت. ولسمشر غنی د توریزم ګواښ د افغانستان او ټولې نړۍ لپاره یو شان بولي او وایي له همدې کبله د دغه هیواد او نړۍ ګډې ګټې او ګډ ګواښونه دوی اړ باسي چې د توریزم په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. د ولسمشر په خبره د افغانستان او نړۍ مبارزه هغه وخت بریالۍ کېدای سي چې ټول هیوادونه یو هدف پر مخ بوزي. نوموړي په ځانګړي ډول د پاکستان نوم واخیست او د هغه هیواد پر همکارۍ بیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی زیاته کړه چې توانېدلی له پاکستان پرته د سیمې په کچه پر همدې موضوع یوه عمومي اجماع رامنځته کړي.
در منطقه نیز به استثناء پاکستان که با ما در یک جنگ اعلان ناشده است،
دوی وایي د سیمې په کچه له پاکستان پرته چې زموږ سره په یوه نایلان سوې جګړه بوختی، موږ توانېدلی یو یوه عمومي اجماع رامنځته کړو چې یو باثباته افغانستان کولی سي باثباته سیمه او ټولیزې اسانتیاوې رامنځته کړي. په سیمه کې د دې اجماع د بشپړېدو لپاره موږ ټینګار کړی چې زموږ له سویلي ګاونډي پاکستان سره زموږ د اړیکو اساس د سولې ټینګښت او له تروریزم سره زموږ ګډه مبارزه جوړوي.
با پدیده شوم تروریزم است.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان چارواکي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان رول مهم بولي، خو دا هم وایي چې هغه هیواد په دې برخه کې په صداقت همکاري نه ده کړې. همدا کار د دې سبب سوی چې ورځ تر بلې د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې ناامنۍ ډېرې سي او د همدې ناامنیو د کابو کولو لپاره امریکا او د افغانستان نورو متحدینو د خپلو تخنیکي او پوځي همکارۍ د دوام پریکړه کړې ده. په همدې حال کې یوه بله موضوع د پام وړ ده چې د کارپوهانو په خبره باید غور ورباندې وسي او هغه د سولې پر بهیر تمرکز دی، ځکه له افغانستانه د ناتو او امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو له شرطونو څخه یو دی. ولسمشر غنی په خپل ماښامنۍ وینا کې د سولې بهیر ته هم اشاره وکړه او په تکرار سره یې وویل چې د سولې د خبرو دروازه د هغو کسانو پر مخ خلاصه ده چې وسله پر مځکه کښېږدي او د افغانستان د اساسي قانون اطاعت وکړي. دوی وایي د ستونزو د خلاصون لار یوازې په خبرو کې ده او هیواد به یې هیڅکله زور ته تسلیم نه سي. اشرف غنی د افغان ځواکونو د بریالیتوبونو او قربانیو په یادونې سره پر دې هم ټینګار وکړ چې دا مهمه ده په افغانستان کې هر څوک باید خپل مسؤلیتونه پر مخ بوزي. دی وایي پرېږدي جنرالان جنرالي وکړي، سیاستوال سیاست وکړي او سوداګر په خپله سوداګرۍ کې بوخت اوسي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غږله ازادي رادیو اوري. ریپورټونه وایي چې د هلمند په نادلي ورسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده او د غراس د دولت وسلوالو مخالفانو هڅه کړې چې د هلمند د مرکز په ځینو سیمو کې هم پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه وکړي. د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه مو په تېره خپرونه کې په سیمه کې د ازادي رادیو د همکار الیاس دایی سره خبرې وکړې.
تېره شپه د نادلي ورسوالۍ په مربوطاتو کې او خوردنس کرګا ښار د اومې او زی باباجي په مربوطاتو کې هیڅ جګړه نه ده شوې او سهار د تنظیمو او نورم بجو په شاوخوا کې په سیمه کې چې تېر مازدیګر سخته جګړه وشوې، نه افغان ځواکونو او نه هم وسلوالو طالبانو زور درلود. اما څوک چې دوه ورځې د کرګا ښار ته نږدې د باباجي د حوزې د سرپرستۍ په سیمه کې سخته جګړه مشته ده چې خال خال درانه د ځینو یو څوم مشکرګار تم رسیږي او د سیمې خلک وایي چې دا جګړه د تازه دمو سرتیرو پر کېدو سره چې د جګړې میدان ته راغلي دي تودسوله او د مجید په نوم کوم مامورت چې تېر مازدیګر د باباجي د اوزې د افغان ځواکونو د لاسه وتلی وو هغه اوس تازه پیل شوې جګړه کې برته د افغان ځواکونو لاس ته لګېدلې او رسمي سرچینې نه تر اوسه پورې رسمي تمې معلومات نه جوړ کړل. موږ ځینې معلومات لرو چې عملیات د افغان ځواکونو لخوا روان دي، منتقل کړل د وسلوالو تر ډېر فشار لاندې راځي او افغان ځواکونه لري چې په ځینو سیمو کې اکلمي شوي وو. چې مثال د نادلې ولسوالۍ یو ډېر غربي سیمه ده چې تېره ورځ چانګیر ته یوازې په 2 کیلومتره کې دغه کمربند ایجاد شو، خو وروسته بېرته افغان ځواکونو مازیګر ته وتوانېدل چې د زارګان تر سړک پورې طالبان په شا وتنبوي او کمربند سیمه پراخې.
دای صاحب، په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د امنیتي حالت په خاص توګه که په کوم ولایت یا ولسوالۍ کې جګړه وي، مختلف ډول خبرې کېږي، ځینې اوازې وي، ځینې تبلیغات وي. د هلمند د مرکز په اړه هم اوازې خپرېدې پرون. په خپله د هلمند د خلکو د لشکرګاه ښار د خلکو روحیت څه ډول د جګړو پاړه
مراد صاحب کتوم خلک د کندوز د ښار په سکوت وروسته د ښارونو په اړه چې کله اپوهات یا وزیر خپریږي تشویش کوي، مګر زه اوس چې ګورم لشکرګاه ښار د دوکاندارانو او اوسیدونکو وضع ډېره عادي ده. لشکرګاه ښار دوکانونه د معمول په څېر پر خپل وخت پرانیستل شوي دي، مثلا د ترکاریو او نورو خوراکي توکو موټران ښار پر خپل وخت 5 بجې باندې ښار ته داخل شول او خلک عادي دي د کورونو مخه او زده کوونکي په ښار کې داخل ښوونځي تللي دي. ډېر تاثیر نه لري، اما د ښار د سکوت په اړه چې کومې اوازې په فیسبوک ځینې نورو مجازي دنیاو کې یادونه وکړله، دغه رنګه د خلکو په منځ کې ممکنه پرچنه یو بل ته ځي او خلک یې اندېښمن کړي دي. مګر په مجموع کې دغه اوازو کته هم دا د اوسې اونۍ او دوې اونۍ پرتې دي چې لشکرګاه به سکوت کوي پر خلکو ډېر تاثیر نه دی کړی.
دا هلمند د امنیتي وضعیت په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تایی څرګندونه واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ خپل ازادي راډیو اوري. که څه هم چې د افغانستان د جګړې ډګر د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور نوم لوړ کړی دی، خو د نوموړي سیالان قومندان په پام کې لري چې د یو شورا په جوړولو سره ځان ته بل مشر وټاکي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د پیاوړتیا لپاره لاره پرانیزي. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
څونه وروسته له هغه چې طالبانو د کندوز په نیولو سره د جګړو په ډګر کې له 2000 کال راهیسې تر ټولو لویه بریا ترلاسه کړه، یو شمېر مشهورو طالب قومندانانو چې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور څخه خوښ نه دي، له یو بل سره لیدنې کتنې کړي او غواړي د هغه پر ځای بل مشر ځانته وټاکي. یو شمېر دغو قومندانانو پرون سه شنبه په همدې اړه د رویټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي دي. د ځینو کارپوهانو له نظره د کندوز ولایت لنډې مودې تصرف د دې سبب سو چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور نوم د نورو قومندانانو ترمنځ وتلېږي، او په عین حال کې د دې سبب هم سو چې د امریکا حکومت او نور د ناټو غړي هیوادونه له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروګرام بدل کړي. خو د طالبانو د مشرتابه ډلې په غونډه کې ګډوډي فضا پوښتنې راپورته کړې دي. دا معلومه نه ده چې آیا د ملا اختر محمد منصور مخالفین به د هغه له پلویانو سره په سنګرونو کې مخامخ سي که څنګه. بله پوښتنه دا ده چې د منصور سیاله ډله څومره افراد او پیسې لري. د رویټرز په خبره د طالب مشرانو ترمنځ دغه اختلافات کولی سي درېمې ډلې یعنې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیاوړي کېدو زمینه برابره کړي، او د سولې بهیر چې طالبان ور داخل سوي وو بیا له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. ولسمشر اشرف غني هڅه کوي د افغانستان جګړې د خبرو له لارې حل کړي. څه موده وړاندې د افغان دولت او طالبانو استازو یوه تشریفاتي لیدنه درلوده چې یو شمېر طالب قومندانانو لکه ملا عبدالقیوم ذاکر له هغې سره مخالفت ښودلی و. له دې سره سره افغان ولسمشر ټینګار کوي چې د سولې د خبرو هڅې دوام لري او په خبره یې افغانستان هیڅکله زور ته نه تسلیمیږي. ولسمشر اشرف غني تېر ماښام په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل د وی له هر دینی عالم د مدني ټولنو غړو قومي مشرانو لملي سوداګرو څخه زموږ غوښتنه ده چې د تلپاتې سولې په ټینګښت کې هڅه وکړي. سوله یوه ملي پروسه ده، موږ هیڅکله زور ته نه تسلیمیږو، خو د جګړو په بیه باید پوه سو.
اما قیمت جنگ باید بدون.
د سولې بهیر چې لومړی پړاو یې په اسلام آباد کې ترسره سو، د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر د خپرولو سره وڅنډېده. د ملا اختر محمد منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی ویلي وو چې ډېر ژر به نوی مشر وټاکل سي. هغه دا هم وویل چې د دوی په غونډو کې یوازې یوه اجنډه سته، او هغه دا چې نوی مشر د ټولو په توافق باید وټاکل سي او ملا منصور له صحنې وایستل سي. نیازی ویلي چې د کندز ښار له تصرف سره سره به دوی د ملا اختر منصور مشري ونه مني. د منصور د مخالفو قمندانانو په ډله کې عبدالقیوم ذاکر دی چې د پخواني مشر ملا عمر له نږدې کسانو څخه و، ملا حسن رحماني، ملا محمد رسول او د طالبانو په رژیم کې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ملا عبدالرازق شامل دي. دوی ټوله پیژندل سوي او بانفوذ قمندانان دي او وایي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پخواني مسؤول طیب اغا ملاتړ هم ورسره دی.
د کابل نن چاپ مطبوعاتو شمال ته د جنرال دوستم د سفر او د غراس د ناامنیو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله الدین د کابل چاپ مطبوعات لوستې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې فاریاب ولایت د ولسمشر د لومړي مرستیال سفر او د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې جنرال عبدالرشید دوستم یو ځل بیا د جګړې جامې واغوستې، په مطلب کې راغلی چې جنرال دوستم وروسته له هغې بیا فاریاب ولایت ته سفر وکړ چې غورماچ ولسوالۍ د حکومت له کنټروله ووته او د ولسوالۍ امنی قمندان له 13 ملګرو سره د حکومت وسلوالو مخالفینو ونیول. انصار ورځپاڼې هم فاریاب ولایت ته د جنرال دوستم سفر ته په اشاره یو مطلب لیکلی او د جنرال دوستم دا څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د کندوز د خلکو قاتلین به د خپل عمل سزا وویني، په مطلب کې راغلی چې ښاغلي دوستم د غسرګندونې فاریاب ته پر لاره د جوزجان له خلکو سره د لیدو پر مهال وکړې. د ورځپاڼې په باور جنرال دوستم به په فاریاب ولایت کې وجنګیږي او دا خبره یې هم کړې چې دا او نور ولایتونه به د وسلوالو مخالفینو له حضوره پاکوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې امریکایانو د کندوز په روغتون کې د برید شواهد له منځه وړي دي، په مطلب کې راغلي چې د اکتوبر په 15مه د امریکایي ځواکونو یو ټانک په زوره دې روغتون ته ننویستل شوی او د حملې نښې نښانې یې له منځه وړي دي. د ورځپاڼې په باور د بې پولې ډاکټرانو په روغتون د حملې نښې نښانې په داسې حال کې له منځه وړل کیږي چې د افغان حکومت یو پلاوی په کندوز کې په څېړنه بوخت دی. د مطلب لیکوال د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکلي چې حکومت هم د څېړنو په برخه کې خپلواک اقدام نه کوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د روانو ناامنیو په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ملي شورا بې اثره ګواښونه. په سرمقاله کې راغلي چې له تېرو شپږو میاشتو را په دې خوا چې امنیت په ځینو ولایتونو کې خراب شوی، څو ځله د ولسي جرګې غړو ګواښ کړی او ان دا یې ویلي چې له امریکا سره به امنیتي سند لغوه کړي. د مطلب لیکوال ویلي چې ولسي جرګه هم یوه خوله نه ده او دا تورونه پرې پورې دي چې 18 تنه یې له وزیرانو رشوتونه اخلي او له سفارتونو سره پټې معاملې لري.
سه زمون غاګل ازادي رادیو او رای د پکتیا سوداګر او بغلرون کې وای چې د ترانزیت او د لویو سړو خونو د نشټوالي له عمله په ټنونو ټنونو مړی خراب شوې دي. نور حال سیمه زمونږ د همکار د تپان پر رپورت کې اورو.
د پکتیا بغلرون کوم سوداګر وای چې د مرکزی حکومت د نپم لرنې او بازار نشټوالي له عمله په ټنونو مړی خراب شوې او رستې شوې دي. د پکتیا سوداګر او سنایو خونو ریاست چارواکي هم د سوداګر او بغلرون کو د خبرې منی وای چې د مڼو په برخه کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله دوه چنده زیات محصولات لري، خو د بازار او مارکیټ نشټوالي له عمله زیات اندازه مڼې خرابې شوې دي. د پکتیا د بغلرونکو د اتحادیه مشر حاجي یاسین منګل وایي سږې مڼې نه ګاونډي واد پاکستان ته صادرېږي، نه هند او نه په کور دننه کوم بازار ورته لري چې دوی له تاوانه بچ شي.
بغدارانو ستونزه خو په خولم ستړي شوې چې بغدارانو ستونزه جوس فابریکې نه لري او مارکیټ نه لري او سرخانه نه لري. داسې سرخانه نه، محلي سرخانه نه، مرخانه سرخانه نه، خو مخپله زرخانه لرو، غټ سرخانه چې په اسري وسایلو سنبال وي. وسوم برکم روان دی، د دولت نن دا کار تقاضا دو، د غنم ته تقاضا دو چې دغه غټ سرخانه جوړ کړو. موږ دومره مته کنه لرو چې په جربونه سرخانه کې جوړ کړو، دومره پیسې نه لرو چې په هغه نه خو په ملیونو ډالر راګيږي. موږ معنی چپ په ولوري دي چې دولت نن صدرېږي، نه هند ته صدرېږي، نه خو خو صدرې دي، هند ته صدرې دي، په هند ته د ترانزیت مشکل دي، او پاکستان ته د کښتم مشکل دي، او دوبۍ ته د ترانسپورت مشکل دي.
نوموړی له مرکزی حکومت څخه غواړي چې په پکتیا کې د مڼو د ساتنې او مصرف لپاره ځانګړي سیستمونه جوړ کړي. سړې خونې، د جوسو فابریکې او د منظم مارکیټ جوړول به دغه محصولات په راتلونکي کې نور هم زیات کړي. په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو خونو عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمیار وایي چې د تیرو کلونو په پرتله رښتیا هم دلته د مڼو محصولات زیات شوي دي، خو د منظم مارکیټ او صادرېدو سیستم نشتوالي له امله باغ لرونکي شکایت لري او مڼې خرابې شوې دي.
مرنو ساکل محصولات سو مگا پکتیا که دولو دو دو پدری نوی کال که مگا لاستان دو لاز زرطان مگا محصولات دولو دو والم خوشبختان سو مگا ساکل شل زرطان مگا محصولات در سزا 15% افزایش کرده.
دای زیادوی حکومت باید ده برخی لپاره که تدابیر ونیسی چه باغلرون که پراتلون که کلام واحسی یا ده دوی محصولات پا مستقیم دول هند و چین تا صادر شی. ده سوداگری و صنایع خونو ریاست چارواکی ده مرنو حاصلات و زیادوالی لاملونه پا پکتیا که ده خلق و پام ده مرنو ده باغونو جوڑول تګړنی. د یادې ادارې د مدیر هیئت غړی بادمګل یاروایی د مڼو حاصلات ځکه په دې ولایت کې زیات شوي دي چې د کرنې او مالداری ریاست خلک د باغونو جوړولو ته هڅولي، ولی اوس خلک د حاصلاتو د ضایع کېدو سره مخ دي.
د مڼو تولید کې چې 50% زیاتوالی راغلی ده، دلته د ریاست زراعت او د مخکنۍ مرکزی دولت یو اندازه کارونه وکړي، خلک تشویق کړي باغونو ته او بیا سه اندازه مال د مڼو حاصلات بهر ته صادر شو، خو متاسفانه صدفتن بیرته د دغو شیانو د مڼو د صادراتو مخه ونیول شو. موږ هم په دې علت نه پوهېږو چې هغه ولې په دغه خاطر و چې د خلکو باغدارۍ ته زیات مخه کړه او حاصلات یې زیات.
دی وایي مرکزي حکومت باید د دې سیمې د خلکو خواري په اوبو لاهو نه کړي او په دې برخه کې ورته ځانګړې پاملرنه وکړي چې په راتلونکو کلونو کې به دا حاصلات باغونو ته په کتو تر 1,00,000 ټنه هم زیات وي، نو بیا به دا خلک په دې مڼو څه کوي؟ د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دوی د خپل وسو امکاناتو تر اندازې د باغ لرونکو سره مرستې کړې دي. د مڼو د باغونو د نیالولو، ساتنې، د امراضو د مخنیوي لپاره د دوا ورکولو تر بریده مسؤلیت ادا کړی او د سړو خونو په برخه کې هم ورته کار کړی دی، خو د محصولاتو زیاتوالي او مارکیټ جوړېدو په برخه کې باید حکومت په لویه کچه کار وکړي. باغ لرونکي دا ستونزې په داسې مهال یادوي چې سږ کال د تیر کال په پرتله د مڼو 2 چنده زیات محصولات شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د چارواکو په خبره تیر کال دوی 10,000 ټنه مڼې درلودې چې سږ کال 20,000 تر 25,000 ټنه مڼو پورې محصولات لري. تیر کال دغه مڼې ګاونډي هېواد پاکستان او له هغه ځایه هند ته لېږدول کېدې، ولې سږ کال ټولې مڼې په باغونو کې د خرڅلاو لپاره پرتې دي خو سوداګر نه لري. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د نظر پوښتنې د یوې غیر دولتي مؤسسې د سروې له مخې اکثریت روسان په سوریه کې د مسکو له هوایي عملیاتو ملاتړ کوي. یو شمېر نور چې بیا د دې عملیاتو مخالف دي استدلال کوي چې په سوریه کې د روسیې پوځي مداخله به مسکو هغه برخلیک سره مخ کړي چې پخوانی شوروي اتحاد ورسره په افغانستان کې مخامخ شوی و. د لیواډا په نوم د روسیې د نظر پوښتنې یو غیر دولتي خپلواک مرکز وایي څه د پاسه 70% کې روسان په سوریه کې د هوایي عملیاتو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین له پریکړې ملاتړ کوي. دا نظر پوښتنه د اکتوبر له 2 نیټې تر 5 نیټې پورې په ټوله روسیه کې ترسره شوې ده. په دې نظر پوښتنه کې له مسکو څخه 50-60 کیلومتره لرې د کوبینکا خارګوټي د اوسیدونکو نظرونه هم راخیستل شوي دي. د دې خارګوټي اوسیدونکي 70 کلن تمارا ولاسینکو وایي هغه خلک به د سوریې د جګړې بیه پرې کوي چا چې دا شخړه پیل کړې ده. نوموړي ویلي موږ د سوریې حکومت ته د مرستې لاس ورکړی دی او دا هغه څه دي چې باید وشي. تاتانیا اوخوبګینو چې خپل لمسی یې په غېږ کې نیولې دا نه مني چې سوریه به د روسیې لپاره په بل افغانستان بدل شي. هغه وایي زه پر خپل ولسمشر زیات باور لرم او هغه پوهیږي چې څه وکړي. خو د لیواډا څېړنیز مرکز د نظر پوښتنې له مخې 44% کې روسان په سوریه کې د مسکو له پوځي مداخلې سره مخالفت لري. د سوریې په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د تګلارې مخالفان په دې باور دي چې د بشار اسد له نظام څخه د ولادیمیر پوتین پوځي ملاتړ به سوریه د مسکو لپاره په یو بل افغانستان بدل کړي. 90 کلنه الکساندرا بوکایری وای زمون خلک نه پوهیږي چې دا پر دوی څه اغیز کوي. د دوی بچان په سوریه کې وشل کیږي په داسې حال کې چې دا هم نه د معلومه چې د څه لپاره وشل کیږي. مسکو وای په سوریه کې د هوایي بریدونو اصلي هدف د داعش پنخ کول دي، خو امریکا او متحدانی بیا وایي چې روسیا الوتکې تر ډیره د سوریې د حکومت هغه مخالفان په نښه کوي چې لویدیز تجهیز کړي او روزلې دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم پیدا کولای شئ. لسنی می بجی شوی دی له ناجی صاحبای څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د امریکا د کانګرس په سنا جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو مشر په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د 15,500 سرتیرو د پریښودلو په اړه د ولسمشر اوباما د پریکړې هرکلی کړی. افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د ناامنیو او د بریدونو دوام د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد په ټولو قول اردوګانو کې د سختو محاربوي احضاراتو سپارښتنه کړې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن له اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ څخه کتنه پیلوي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي د دغه هیواد استخباراتي کارکوونکو روان کال 40 تروریستي پلانونه شن کړي دي. د روسیې دفاع وزارت په سوریه کې د دوی د سرتیرو وژل کېدل ردوي. پینټاګون وایي مسکو او واشنگټن یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې د سوریې په هوایي حریم کې د پیښو خطر کمیږي. او د اوکراین حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بلتون غوښتونکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د دونیسک سیمې د جګړې له لومړیو کرښو څخه د ټانکونو او سپکو وسلو ایستل پیل کړي دي.
وړاندې په خبرونه کې کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه هم اوریدلای شئ. په روانه خبرونه کې به د افغانستان په اړه د روسیې د دریس په باب هم رپورت درته خپور کړی وی، خو د وخت د کمښت له امله د افغانستان په اړه د روسیې د دریس چې افغانستان کې به د وسلوالو پر ضد روسیې څه دریس خپلوي رپورت په راتلونکو خبرونه کې اوریدلی شئ. په دې وروستیو کې روسیې د افغانستان په امنیت کې د رول لوبولو ته لیوالتیا ښودلې ده. د روسیې د اقدام ښایي د دې هیواد له ولسمشر سره مرسته وکړي تر څو د مسکو نړیوال اهمیت روښانه کړي. څېړونکي وایي په افغانستان کې د مسکو زیات حضور بخښي پایلې ونه لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکي له ملالۍ بشیر اورو.
د روسیې جنگي الوتکې په سوریا کې هر ورځ هوایي بمباري کوي او دا په منځني ختیځ کې د لویدیز ډیپلوماټیک او نظامي اغیزمنتیا په مستقیمه توګه ننګوي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو په اوکراین کې د لاسوهنې پر سر د نړیوالو له اعتراضونو سره مخامخ شو. په واشنگتن کې د وډ ورډ ویلسن د محققینو نړیوال مرکز د جنوبي آسیا د څانګې کارکوونکی مایکل کوګلمن وایي په افغانستان کې په لوړه کچه د روسیې حضور به چې په دغه هیواد کې روسیه له شرمونکې ماتې سره مخامخ شوې ده په نړۍ کې د مسکو د رول ثابتولو یوه بله لاره وي. روسیه په نړۍ کې د خپل حیثیت په اړه اندېښنه لري چې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې اغیزمن شوی دی. په کابل کې یوه ښوونکې سلطنت له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله بیره داسې څرګندوي: له هیڅ وجه باید روسیه افغانستان ته نسي ولاړه. که روسیه په افغانستان کې مداخله وکړي، روسیه او امریکا به له یو بل سره مخامخ شي، افغانستان به په منځ کې بند پاتې شي او ویجاړ به شي،
افغانستان تباه شي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په قزاقستان کې د اکتوبر په 14مه د یوې سرمشریزې پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت په واقعي ډول سختېدو ته نږدې وباله. د بیلابیلو تروریستي ډلو د تهدید په اړه وویل او له ګاونډي هیوادونو یې وغوښتل چې د دغو تهدیدونو ځواب ته تیار اوسي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو په پوهنځي کې استاد نجیب محمود د افغانستان او روسیې خپل منځي نظامي اړیکو ته په اشاره سره وایي: روسیه له افغانستان سره په نظامی برخه کې تاریخي همکاري لري او دا یو قدرتمند هیواد دی. ګڼ شمیر افغان نظامی مشرانو او متخصصینو په مسکو کې زده کړې کړي او په روسی ټکنالوژي پوهیږي. د اکتوبر په 14مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو له نږدې د افغانستان وضعیت څاري او تیار دی چې د امنیتي تهدیدونو پر وړاندې د کابل د جګړې وړتیاو په اړه مرستو ته دوام ورکړي. د کابل پوهنتون یو محصل بیا په افغانستان افغانستان کې د روسیې د احتمالي مداخله په اړه داسې وایي.
درباره روسیې کې بر افغانستان
روسیا وایي چې په دې هیواد کې له اسلامي دولت څخه تریزې ډلې سره جګړه کوي او دا د افغانستان د نیولو یوه پلمه ده. دوی تل غوښتي چې افغانستان تر خپله ولکه لاندې راولي. دا به ښې پایلې ونه لري.
ما میگم که نتایج خوب نداره.
دا څرګندونه ده چې آیا د افغانستان په اړه د مسکو وروستیو څرګندونو واشنگتن حیران کړی. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر میاشتې په 15مه اعلان وکړ چې امریکا به په افغانستان کې سلګونو نور سرتیری پرېږدي. مسکو د کابل توجه هم ځان ته اړولې چې د نظامي مرستې غوښتنه کوي. کابل د جنګي الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو غوښتنه کوي تر څو د طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې په ښه توګه جګړه وکړي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني. آیا کله په ټکسی کې لغلو سره مخ شوی یی؟
داخل طرف دروازو دوړه قیدونه مات دي. دوړه طرفونه چې کومه لکه ناسو دوی داسې چړې را وایستلې په دې وولو باندې راته کېښودلې او مخامخ سیټ والا چې وو د تماشا را ویستله مرمۍ تېر کړه تندي تېر راته ونیوله شور نه خوري.
په ټکسی موټرو کې د سفر په وخت کوم خبرو ته باید پام وکړو چې څوک مو اختطاف نکړي او یا مو مال او شته په غلا یو نسی؟
قید موټر ته متوجه اوسی. یو سرعت ډیر وي دی په خپله دی ته باید متوجه شي چې موټر لاره ډیر سرعت نیسی. پوسته د پولیسو چې راځي غال مغال وکړي.
نن په همدې اکله غږیږو له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. قدر من اوردونکو په ټول افغانستان په تیره بیا په خارونو کې اکثره کسان د دې لپاره چې د مقصد ځای ته ژر ورسیږي په ټکسی کې سفر کوي یا هم داسې وي چې په ځینو لینونو کې ملي بس او نور خاري موټر نه وي نو ځکه عام وګړي مجبوروي چې ټکسی ونیسي. له ټکسیانو سره ځینې نور شخصي موټر هم لیدل کېږي چې خلک له یو ځای نه بل ځای ته وړي. خو کله ناکله له دغو ټکسي موټرو نه غلا هم استفاده کوي. دا چې د خلکو له نظره په کومو موټرو کې غلاوې ډېرې کېږي د کابل له اوسیدونکي اجمل نه مو پوښتلي.
اولین پی کی په بی پلیټو کې کیږي او شخصي کې کیږي ولې په خاطر ده دي شخصي خود همرنګ شي زیات دي کنه او ټیکسي چې به دي نظر شخصان ته محدود دي نظر دلته کنه وسته وګوره یو لاین کې ودرې یو ټیکسي را دي 15 شخصي موټر تیریږي.
روزو کسانو ته چې دوی خپل په ټیکسي کې لغلو سره مخ شوی دي. عزیز ګل صفای وایي چې د شپې 8 بجې وختل چې لوت خیلونه د کور په خولل شي د چې په لار ته ورسره شوی هغه وایي
تصادفي یو موټر راغی ماته اشاره راکړه وایي چې د زمانه پښتنه کلمه لري خپل منطقي نوم او تاوره سره فلانی زیته سم وای منګم زور ازه دې موټر کې نسلور الکان ناسو نسلور الکانو کې یو شاته سیټ کې چې دوه کسان ناسو د یو راکته شماتره چې زر لار کې کته کېګم کله چې موټر ته وختم مې سیټ کې کېناسم خو کله مې الکان د پام کړو دا یو الی سره ډرایور دی دا خیله ځه جګنی سي نه غواړي چې خپل مخ ماته وخی مخ کې سیټ کې ناس دم بل طرف ته ګوري زما د څنګهونو چې مالکان ناسي د یو ځان په ودو باندې وهل او دیبل چې بیرون طرف ته کتلې خو لګ مخ کې چې لاړلو دا مخ کې سیټ والا ډرایور ته چې زبر دا سودا کته کوم هغه ورته چې صحیح ده نو دا موټر د عمومي سړک نه کوڅې ته ستونیږي کله چې کوڅې ته ننوځي هلته شاته یو غټ میدان دی د میدان کې به تر اګرځي مخه د دې سړک طرف ته کوي نو زه دغه ته پوه شوم چې خلک غلې دي. ما چې څنګه لاس وړاندې ګورم د داخل طرف دروازو دوړه قیدونه مات دي او شیشې مکمل جګې دي زما دغه لاس وګدول دوړه طرفونه چې کومه لکه ناسو دوی داسې چړې را وایستلې په دې وولو باندې راته کېښودلې او مخامخ سیټ والا چې د تماشا را وایستله مرمۍ تېر کړه تندي تېر راته ونیوله شور نه خوري. نو ما فکر وکړ چې اوس داسې پیسې مې اخلي چې چړې دا ټول اخلي نو کمپیوټر مې اخیستی دوه درې ورځې راسره کېدلې 8000 روپۍ هم مې ورکړه دوه موبایل وې 15000 افغانۍ دا مې ورکړلې. نو بعد د هغې نه پیسې شان چې ټول وخت زما سترګې وتړلې د موټر مې ښکته کړله. ما
عزیز ګل سپای یوازې هم د یوې پېښې سره نه دی مخ شوی هغه د ورته څو نورو کیسو شاید هم دی. د خپل تر دې زوی پاک لوي چې په ټکسي کې غلو مسموم کړی وو.
یو منطقه ده په نامه د مراد خانه ټکسي نیسي ټکسي کې خېږي هغه ډرایور ته چې کاکا یا ماما چیرته دی پاکستان سفر ته راځه دا چې څنګه موټر ته خېږي په دې داخل کې دوی د یو کار کوي چې فقط همدغه کوم کس چې دی داسې نیمه نشه کې پوره نشانه نیمه نشه کې فقط جبونه تی وي نو همدغه 15000 افغانۍ تی وباسي به ته د پروژګه کې دوره وته ورکې به ته راوړي کوم ځنه شي جکل عمل ته کته کوي نو ته چې کاکا موږ راو رسیدو پاکستان سفارت دا نو هغه لحظه را شي لا نشه دی یو دقیقه دقیقه چې دی کې تیریږي چې ګوري به ته مراد خانی ده.
وای کم بخت پر ځان ویني او بختوار پر بل. عزیز ګل ساپی د تر دې زوی کیسه اورېدلې وه چې په ټکسي کې لومړی غلو مسموم کړی و، بیا یې پیسې ورنه اخیستې وې، نو ځکه د غلو د مسمومه کېدلو له چل نه خبر و.
شارینونه غوښتنش پانتون ته لاړ شم، نو ژمی مو د موټر خیخي مکمل داخل خونه خوله وي، بیرون څه نه ښکاره کېده. شاته سیټ کې په منځ کې یو کس ناست دی، دا ډریور ماته داسې وایي چې یعنې دا سورلي والا دی، دې ورور را موټر دربست نیولی دی او زه ویله چې زه راجېږی کا. نو موږ داسې نیمه دقه مزل چې وکړو، دا شارینو صحیح نه نه وتی، دا ډریورو د هلک په خپل منځ کې داسې قیسې سره شروع کړل. ما داسې برداشت وکړ چې دا د مخکې نه ښه سره پېژني. نو کله چې زه متوجه شوم، دا هلک هم داسې وران ناست و، ځکه شاته سیټونو کې معمولا سړی چې کینی یا چپ طرف ته کینی یا ښي طرف ته، دا هلک د دې سیټ په منځ کې ناست و. کله چې موږ د شارینو د صحیح نه وتو عمومي سړک ته شروع، نو د ډریور دا د بخارۍ دغه داسې یو هوا خلاص کړل، دې بند کړل او بیروبار سخت بیروبار دی، لاره ځ بند وه. نو د دې بخارۍ دغه نه یو قسم ته ګرد راووته. ما ته دفتن هم غره تروزی قصه را یاده شوه، ما نور ناراستی نه کړ، دروازه مې خلاص کړل، شلګم ډریور ته ونیو. دا ډریور حیران پاتې شو، دا لکه حیران پاتې شو. زه فکر کوم دلته په کابل ښار مینس کې دوی داسې کوم سیستم کوي چې د بخارۍ ځایونه کې دوی کوم خاص مواد شېدي داګ دي، دا دومره اندازه باندې شیندي چې فقط هغه کم سړی چې مخکې نازه همداسې نیمه بیوخې کې فقط جبونه لوس کې نور سړی به ته جوړ کته کوي.
میرمنې هم په ټکسي کې د غلو له منګولو نه خوندي نه دي. د کابل پوهنتون استاد آریانا د خپلې محصلې کیسه کوي چې د څو پیسو په بدل کې ووژل شوه. اوس یې کورنۍ له یوې خوا د هغې مرګ ځوروي، له بله پلوه د خلکو خبرې اوري چې لور یې په څه ډول چامړه کړه.
دا محصله له کور نه فیس اخلي، دې کوم انسټیټیوټ هم ویل شخصي کوم شی لوسته. دا نجلۍ چې فیس له کوره اخلي، متوجه دې ته نه وي چې والا زه اوزم، نو باید مخکې له دې چې اوزم دا پیسې په دسکول کې کېږدم. کله چې اوزي د سړک په سر دا پیسې قاطۍ په خپل دسکول کېږدي. ټکسی نیسي زی، دا ټکسی چې ښار منځ ته رسیږي دلته دغه موټروان مسیر بدلوي. کله چې جلۍ ورته وایي چې ولې دې مسیر بدل کړ، دی وایي چې ډېر بیروبار دی او داسې په لنډې لارې ته رسوم. په دې وخت کې یو بل شخص هم دی کېنئ په دې موټر کې، جلۍ نه اجازه هم اخلي که ته مشکل نه لري، د یو بل نفر به کېنو چې یو شل روپۍ مې زیاتې شي. دا جلۍ د هغه انساني اخلاقو له مخې ورته اجازه ورکوي چې کېنی. خو په دې وخت کې دوی موټر ډېر لرې بیایي، دا جلۍ چې څومره چیغې او فریاد کوي څوک ورته نشي رسېدی یا نه رسېږي، هغوی کبشي باندې چې دا وهي دا جلۍ هلته مړه کېږي.
استاد آریانا په دې لنډو ورځو کې د یو بلې محصلې کیسه هم کوي چې په ډېرې سختۍ ځان په ټکسي کې له غلو نه خلاص کړی و. پیسې یې ورته پریښي، یوازې یې سر سلامت ویستلی.
کله چې ټکسي کې کېني، کوم بل څوک هم ورسره وي چې دا دواړه کسان هم، یعنی ډرایور او دا بل نفر هم، دواړه یو لاس لري. دې وخت کې جلۍ بیچاره خپل موبایل باسي چې زنګ ووهي د امتحان معلومات وکړي. هغه دوه کسان د غلا په بنا وي که هر څه وي، دواړه لاسونه کلک نیسي او بل ترې موبایل اخلي، خوله یې هم پرې بنده کړې وي. تن دا د موټر دروازه ورته سره کم کیږي، دروازه وازیږي چې وازیږي، جلۍ بیل دی چې فکر وکړي چې زه به مړه شم یا بل موټر به په ما راشي، ځان له موټر نه اچي. هغه د سکول پیسې اوسې چې ور ټول ټکسي کې زی، بیا سره هم لږ زخمی شوی او خو خدای تعالی پر رحم وکړي چې ژوندۍ راغله.
ټول خلک په تیریا بیا میرمنې کله چې ټکسي ته پورته کیږي، ټول فکر باید دی ته وي چې موټر په کومه خوا او څه ډول روان دی. د کابل اوسینکی نعمت وایي کله چې په ټکسي کې کښېنی، نو ډیر بیدار نیسی
چې کله موټر ته خیزی، دا باید دومره آگاه اوسی چې چرت بل ځای کې نه او د فرزن تشویش ونه لري. دا باید هر لحظه آگاه اوسی، بوم نیزی یا فرزن مسموم مینه کی کم ډریور باندې چې شک راغ یا فرزن اشتباه شول، ډریور پرې نه دی چې هغه صحیح تلاشي پوخ سره دی عاجل دی. همدلته ډریور ته وایي چې وړاندې نه ځم، دلته دې کته شي. دې
هغه موټر چې په خپل په سړکونو دریږي او غوښتنه کوي چې ورسره لاړ شي، کرایه هم له نورو ټکسیانو نه کم غوړي، ممکن چې په غلطه اراده راوتلی وي. امان الله چې په یوې غیر رسمي اداره کې خلکو ته له اختطاف او غلا نه د ژغورنې په هکله معلومات ورکوي، وایي
د دې پېشنهاد وي، دوی ته اصرار کوي چې راځه زما موټر ته وخیژه، زه تاسو رسوم. متوجه شي دې خبرې ته چې په دې کې کومه خبر شته، او خاصتا دغه مجرمین چې دي چې په شکل د ګروپي باندې د کار کوي په موټرو کې، یا کیسه بوري کوي او یا چپاول کوي او یا دا چې نور مسمومیتونه دي خپله د ډریور او د دراندې په مقابل کې دی انجاموي، د خاصې څېرې ځان ته لري. د رواني د لحاظ نه هم کولی شي دې تثبیت کړي چې فرانسه دې څلور پنځه نفر دي، هغه سالمې څېرې
راکبین د واسطه پاغه لباس یا پاغه سیرو باندې د مشابهت نه لري طبعا د یو منطقي خلک یا په یو شکل او شیوه باندې د خپل هغه زیورات یا هغه پیسې چې د سره وي دغه د محافظت لپاره باید تواجد ولري چې فرانسان هغه سند ځان سره وساتي داسې کېدای نه شي چې دوه سوري کته شي د په منس کې کینوي او د په څنګه کې کینی نو بنا چې د په منس کې کینوي د اتمند کوم هدف لري چې د دوړو خونه د خپل مجرمانه فعالیت کې کول شي چې د پیسې وګوري او بل فرانسان قائد د موټر ته متوجي وسی چې کله موټر حرکت کوي سرعت نهایی قواعد د ترافیکی نه ډیر نه هغه اتوماتیک شکل دی هغه نه قیدیږي خپل قائد د موټر نو دا کې ډریور وګوري چې خپل موټر قید کی دا وانګیزه ده د تکنای و فرضیه ده د خپل ځان سره فکر وکړي چې د موټر یو له قید کو یا سرعت ډیر وي د خپل د ته باید متوجي چې موټر لوري ډیر سرعت نیسی کوسره پولیس چورازی باید موټر ودروي غول مغول وکړي پولیس ته مراجعه وکړي د جریانو چې بده خلکو باندې ز مشکوک نه زنه غوړي چې بده موټر کې لاړ شي او بل کوشش وکړي چې بده سی موټر کې لاړ نشي چې د درباس نیولي او په ټول د لار کې واخزه دوی خزه نور ورته راځيږي
تر دې دمه خو په دې وغه کېدل چې ځینې ټکس چلوونکي په خپل موټرو کې لا مخالکو نه پیسې او زیورات اخلي خو داسې هم کېږي چې غله ټکسی ته پورته کیږي ټکسی له ټکسی چلوونکي سره تختوي ټکسی چلوونکی کبیر چې د کابل په ښار کې موټر چلوي وایي چې دای هم له ورته پیښې سره مخ شوی دی
څلور نور ملګري راغی ما ته چې مونږه بوزه دشته بچی ته یا زما شک چې پراغې چې دی غله دی ما چې زره په امرا کې زده نه وړم چې سړی غلې د لارې نه مخکاري چې دا غل دی په شکمن شي یا تیز یا سړي باندې یا بس خبرې وکړي او لاره کې ډېر سره ګپ شپ ولي او د شپې خونه یا سبا وخت چې د سره ځي بعد شي قبط متوجه وسیږي نور
د موټر چلولو په وخت لغو کسانو نه چې موټر کې ناست دي د خوراکي شیانو اخیستل او خوړل هم د غلو کار اسانه کوي بیا هم له امان الله نه ځینې نورې لارښوونې اورو
سمي مواد غذایي مواد په منځ کې ورکوي مثلا یوه کیله ده یا بل رقم نه وه د میوه ده دا ورکوي چې وروره در ته وخوره استفاده ترې نه کوي د بیهوشه کېږي او یا دا چې د ډریورانو په مقابل موټر د سرقت په خاطر یا د غلې په خاطر باندې استفاده کېږي هغه د سپرې نه استفاده کوي چې بیهوش کننده دی چې کله خپل مورد هدف ځای ته رسېږي د دې د غسپرینه د مجربین استفاده کوي او ډریور به وشکی کی ډریور کته چې موټر په سرقت بنوري
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا
گووری دون کو سلام نو حکومت دومرا نیک مرغا و بختور دی چه هغه د چا خبره لخلکو سره د تشو وادو تکلیف هم نباسی دا سی زان غلی نیولی لکه نابلده چی وی او نپویگه چیرته چه کار وکی یوازې له تېر حکومته د ګیلو او شکایتونو چل ورځي او هغه خو هر چا ته معلوم و چې څنګه و او که غواړي د عصري خلکو خبره ملت متعجب کی یعنی چې په پټه کارونه کوي خو حال یې چاته نه وایي او بیا ناڅاپه ملت پی خبروي د خپرونې په پیل کې مو یوه حکومتي دفتر ته بیایو چې هلته څه روان دي خورایا څه دی وکړل
ماما ډیره ډیره مننه د بهرنۍ چارو وزارت را سره موافقه وکړه او د بهرنۍ اړیکو په برخه کې د مسلکي مرستیال پیسې وټاکلم
دا خو ډیر ښه کار شوی دی موین ډیر ښه سړی دی د ما ډیر احترام کوي خورایا
ماما اگر رښتیا هم ډیر سړیتوب سره وکړه
ولې به یې نه کوي ما هم تیره ورځ له اوخې سره موافقه وکړه او د خپل سکرتریت په مربوطاتو کې مې مقرر کړ
ماما چې یو ځای بل دې مقرر کړی وای بیا ولاکه داسې وخت راشي
ولې وخوریا دا دوه ځای دې نه دي بس
ماما دغه د تا د ستراتیژۍ په برخه کې مشاوریت ته خو هېڅ کار مه وایه ځکه چې ته نه کومه ستراتیژي لرې او نه هم په دې اکله فکر کوې
خو هغه دی تو خو په دې نامه خو غټ ډالري معاش اخلي
و خیر وسي ماما ما ویل کار خو نه لرم
نه نو د کار لپاره خو مې هسې هم نه یې مقرر کړی د ستراتیژۍ مشاوریت د ما خپل ایجاد دی که نه په دې نامه پخوا څه نه و
پویگم ماما خیر ویسی خو که یوزه بلم کم کارا تا پیدا که دیره بخشی دریزه تنخامی لکه مساره پوره کی
سامده سبات ده بیکاری وزارت تا ورشه زبه وزیر تا ننش پا تیلیفون وکم دوایان ماوین بده مقرر کی نور چوائی
دوایان ماوین
او ولی
ماما دا خو دیر وڑو که پوسته لک پا غاٹ پوست خو می مقرر که
زا ورته وبوایم چې د بیکارانو د بهرنی وړیکو د امیریت امر دې مقرر کی پونه کې چې یو بیکار هم بهر ته ولېږي بس دی چې نو یم زر ډالره درکوي
الله په الله چې سم زیات دی ورواچول ماما جانا کدا کار وشي نو مزه به وکم مزه وسیر به ومني
واله به نه مني چې وی نه مني پرانا ورځ به د اسمان ستوري په وشمیرم ام دا پرون میزوی په یو روپایی هواد که دا سفارت سکرتر مقرر که
او که پوست خالی نوی؟
در تا خالی بوی که ولی دوم را غم که وی
خیر ویسی ماما زنده باد ماما می سلورم زای خوب امکان ونه لری چوکی کوم
سلورم زای بام در تا گورم یو افته روسته پختنه وکا
ماما توکی را سره که وی؟
نه بی توکو در تا وایم سایل په یو وقت شپک زای کار که وی
شپک زای؟
یو ځای د تګ راتک په چارو کې د ما مشاور دی بل ځای د ما د سکرترانو د توحیدی چارو امیر دی
دا څه ډول کار دی
کار نه دی مار دی یو نوم دی پیښه مو دی
ها
او دریم ځای په شلم وزارت کې د بهرنی اړیکو د ریاست فنی مشاور دی څلورم ځای د لوټو په وزارت کې د اداري ریاست مرستیال دی او پنځم ځای د لوی وزیر د ویندویانو د چارو مسلکی موین دی او شپاگم زی در طول خوانزه و دو مفتشانو مسلکی سر مفتش دی
چه دستی دنو ماما گولا ما تم چلورم زی لطوا
خبرتیا خبرتیا خبرتیا
د بندیانو د لوی برج د قمندان خبرتیا د بندیانو د لوی برج قمندان او لوی ساتنمن ټولو هغه بندیانو ته چې په قانونی یا غیر قانونی عمدی یا غیر عمدی په خپل سر یا د بل په توشه په رضا یا د زور له لارې له دروازې یا د دیوال په اوښتلو سره په اجازه یا بې اجازه لټولو لویو او وړو زندانونو څخه په شپه کې او یا هم په رڼا ورځ تښتېدلی دي خبر ورکوي چې د مهربانۍ وطن دوستۍ مینې اخوت او د بشر دوستۍ له مخې دې بیرته خپلو مربوطه زندانونو ته راشي د راتلو په صورت کې به هر زندانی ته د هغه د خوښې جامې موبایل او نور ټول هغه لازم شیان چې دی غواړي او یا هم اړتیا ورته لري پرته له کوم شرط او احسان څخه ورکول کیږي ګرانو زندانیانو کراشی ډیر برابر ګران شي قدر به مو نور هم زیات شي ثواب به مو هم وشي او خپل وجدانی دنده به مو هم تر سره کړی وي راشی چې زندانونه در باندې خولی شي اوس خود زندانونو خالی کوټې سړی ته خولې ور لګوي دومره بے وفایی مکوي عذر درته کوو زارۍ درته کوو چې بیرته راشی او د زندانونو تورې خالی کوټې په خپلو ولولو سره بیا په ولولو راولی یو ځل راشی بیرته تښتېدل خو هسې هم شي
ډیر بالا حکومت دی هر چا او هر کار ته مشاورین مقرر کړی دی چلام دی عمل ای هیواد نژدې سپوږمۍ ته خېچولی دی د یوه مهم مشاور له مقررېدو مو خبرو
صاحب اجازه ده
هو هو راځی په خیر راغلی
خیر وسی صاحب ژوندی اوسی
ښه نو اصلي خبرې ته به راشو
ښه صاحب مهرباني وکئ
لومړی خو دا راته ووایه چې د آرایش او فیشن په برخه کې زده کړې او تجربه څومره لري
صاحب یو د ترکیې ډیپلوم لرم او بل هم د بلغاریا ماستر مې په لندن کې کړې ده او دکتورا به که شونو په پاریس کې واخلم له دې سره لس کرنه د کار تجربه هم لرم یو کال مې د دوبۍ په انټرنیشنل فیشن هاوس کې کار کړی او دوه کاله مې د ایران په یو سلمانۍ کې درې کاله په هند کې د کار تجربه لرم
سمه ده سمه ده تحصیلي اسناد خو اتمن لرې
نه صاحب، اصلا به ترکیه ته د تلو په وخت کې په کښته کې اوبو ته ولوېدل.
خیر، بیا به د کار وګورو، کېدای شي چې خپله وړتیا د کار په وخت کې ثابته کړي.
ولې نه صاحب، اطمان اطمان، خو زه به کار چېرته کوم؟
داسې ده، ته به د ما د معاونانو د آرایش او فیشن په چارو کې مشاوري، او ته به وخت ناوخت دوی ته دا مشوره ورکوي چې څه ډول آرایش وکړي، مثلا د غام په کوم مجلس کې څه ډول وي، چې هغه خو دوی تیار برابر دي، هغه ته حاجت نشته. په دې حالت کې د غام مجلسو ته ښه جوړ دي، کار مه پیلاره. خو د خوښیو په مجلسونو کې، د جشنونو په مراسمو کې، مثلا په مختلفو مناسبتي ورځو او غونډو کې، له بهرانیانو سره د ملاقاتونو په وخت او داسې نورو حالاتو کې به هم د هغه ځای او حالاتو سره سمه مشوره ورکوي چې څه ډول آرایش وکړي، څه ډول سټایل ووهي، او څه ډول حرکات اجرا کړي.
پسترکو صاحب، دا خو ډېر اسانه کار دی. ما چې د ایران په یوه سلمانۍ کې د سلمان په اس کار کوو، دا ټول چلونه مې هلته زده کړل.
ځانو همدا اوس دواړو معاونانو ته ځان معرفي کړه او په کار پیل وکړه.
ښه صاحب، په سترګو
د غم په وخت د شونډو وچېدو او مخ تورېدو آرایش دې هم زده دی.
هو صاحب، ولې نه؟
نو بیا له تاګه مخکې د ما شونډې او څېره همداسې کړه چې لږ وروسته له جنګ ځپلو سره ګورم.
څو ځله مې درته ویلې چې میړه نه کوم خو نه یې کوم.
ګوره لورې، آخر مجبورېږي چې ویې کې، خو بیا به وخت در باندې تېری، پښېمانه به یې.
مورې نوره مې نو پرېږده، مه مې لیونۍ کوه.
وکم عقلې، میړه وکه چې خارج ته دې ورسره لېږم.
نو ولې مې اوس نه لېږې؟
یوازې دې ولېږم، شرمېږې نه چې پرته له کوم سړي له قاچاق بر سره لاړه شي؟ خو که دې خپل میړه در سره وي، نو هېڅ ستونزه به نه وي، او څوک به څه نه وایي.
چې دغسې ده نو زه ور میکه.
ما ویل چې په دې چل به راضي کېږي ورته.
ولې غلې سوې؟
هېڅ، ما ویل چې کوم څه مالک درته پیدا کړم.
مورې په هلک وب زاړه پسې مه ګرځه، مقصد چې ما خارج ته ورسره بوزي، چې یو ځل مې ځان پرې ورسوم بیا به ورسره ګورم.
ښه لورې، خدای که به دې دغه د خارج ارمان راڅخه پوره شي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه، او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، موسکا احساس، سپوږمۍ او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.
خبر را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه دلری رات راوڑا سو کسی دلری رات راوڑا الوزما 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 وزر رات راوڑا الوزما وزر رات راوڑا تو جن کوم سندر رات راوڑا شکم سمزری را تراؤ